افغانستان د خزو نجونو بشري حقوقو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي نامري او د منځنۍ اسیا د پنځو هیوادونو چارواکو سره تر خبرو وروسته ویلي دي چې ډېر لوري دا خبره مني چې پراخ بنسټه حکومت او د خزو حقوقو د افغانستان د اقتصادي ثبات امنیت او سولې لپاره مهم دي. نامري او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ په دې وروستیو کې په استانه کې د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له مشرانو سره ولیدل. نن یې پر خپل ټوټر لیکلي دي چې منځنۍ اسیا له چارواکو سره د دوی په خبرو کې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره د ډیپلوماټیک هڅو پر دوام هم موافقه وشوه. دوی اسانې ته خپل سفر د جولای په شپږمه پیل کړی او په پام کې لري چې قطر ته هم لاړ شي. نن د هپاتایټس یا زیړی نړیوال ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر افغانستان کې پر دې ناروغۍ د تخصصانو ارقام خپره کړي دي. د دې سازمان د ټویټ په اساس باندې په افغانستان کې زبان شپږ لکه 1000 کسان په هپاتایټس بي تور زیړی او شاوخوا 300 نور بیا په هپاتایټس سي زیړ زیړی اخته دي. هپاتایټس یو ډول سری ناروغي ده چې بدن ته له داخلېدو وروسته مستقیما په ځیګر اغیز کوي. د امریکا پر مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوي تورونه لګیدلي او دا ځل تورن شوی دی چې محرم اسنادي په غیر قانوني ډول ساتلی دي. څارنوالان تور لګوي چې ښاغلي ټرمپ د فدرال څارنوالانو تحقیقاتو پر وړاندې د خنډونو د جوړولو لپاره له یو کارکوونکو غوښتي وو چې په فلوریدا کې د ده په ملکیت کې د امنیتي کمرو تصویرونه ډیلیټ کړي. په نوي دعوا کې ټرمپ تورن شوی دی چې د ملي دفاع اړوند معلومات یې په خپل سر ترلاسه کړي او محدود کړي دي. له ده سره پر هغې جنایي دوسیې نور موارد هم زیاتېږي چې په تېر جون میاشت کې د ټرمپ او د هغه د یو همکار پر ضد پرانیستل شوی وه. او روسیې کې یو ټکسي چلوونکی په 13 کاله بند محکوم شو. نن یوې محکمې دغه ټکسي چلوونکي ته چې تېر کال یې په کوم سومولسک ال مرو ښار کې د ملي ګارډ مرکزي دفتر ته ورسولی و د 13 کالو بند سزا واوروله. ټکسي چلوونکی چې ولادیمیر زولوتروف نومیږي محکمې د عمل ترهګرۍ ته چمتووالی او د قانون پر پلي کېدونکو برید ګڼلی دی. ټکسي چلوونکی په خپل جرم اعتراف نه کوي، ویلي دی چې دا کار یې پر اوکراین د روسیې د یرغل اعتراض کې کړی دی.
د آزادی میلمه درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د آزادی رادیو د نن ورځې میلمه مو په افغانستان، پاکستان، جرمنی او امریکا کې زده کړې کړې دي او زده کړې د دکتورا تر کچې رسولې دي. په زراعت یا کرنه کې متخصص دی. د په پیل کې خپل ځان در پیژني.
زما نوم ذکر الله صافی د مولانا محمد اسلام زوی چې په 1988 کال کې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د افغانی او په شغام په دره کې زیږیدلی. ابتدایي زده کړې مې تر 15 پورې چې شپږم ته لاړم په افغانی او په شغام په متوسطه لیسه کې تر سره کړې چې په دغه وخت کې کودتا رامنځته شوه او زمونږ هغه د تحصیل بهیر مو ودرېده او بالاخره پاکستان ته مهاجر شو. نو چې هلته بیا د مجاهد په نامه باندې د مجاهد لیسې په نامه باندې یو لیسې افتتاح شوه چې اصلا د جمعیت اسلامي سره تعلق درلود. دوم سمنه مې خپل درسونه هلته شروع کړل. بلاخره په 1988 کال کې دغه لیسې نه فارغ.
لیسې تر فراغت وروسته مو چیرې زده کړو ته دوام ورکړ؟
تر هغه وروسته یو کال دوه کاله مده کې د مجاهدونو سره مې مرستې کولې چې البته مرستې مې فرهنګي وې. د افغانستان مختلفو ولایتو ته مې سفر کوو چېرته چې مکتبونه ایجادېدل، چېرته چې سواد آموزي کورسونه وو هلته به ما دغه فرهنګي مواد، کتابونه، دا شیان تهیه کول او په خپل هم د سواد آوازۍ د استاد په توګه مجاهدونو ته به مې درس ورکوو. تر دې چې یو بل پوهنتون د اسلامي پوهنتون، جهاد پوهنتون په نامه باندې د حزب اسلامي د خاطر ایجاد شو. په هغې کې مې کانکور کې برخه واخیستله او په زراعت پوهنځي کې کامیاب شوم. زراعت پوهنځی مې تقریبا درې کاله، یعنې د څلورم کال په درشل کې وو چې هلته د جهاد پوهنتون بیا وروسته د اسلامي پوهنتون په نامه باندې ونومول شو، تعقیب کړي او بالاخره په افغانستان کې د ازادۍ لړۍ راغله او مجاهد مهاجرینو مجاهدینو بېرته افغانستان خواته کډه شول. سو په دې وخت کې زه هم ننګرهار پوهنتون ته راغلم. آخر کال مې د ننګرهار پوهنتون کې د بایزیرو کام په پوهنتون کې خپل سر ته ورسو. بالاخره کابل ته راستون شوم. په کابل کې مې هڅه کوله چې په علمي کادر د کابل پوهنتون کې شامل شم، خو دا موده لږ طولانی وه. په انکشاف دیهات کې مې کار پیل کړ، چې هلته مدیر د سمیع و بصري ما لږ په د ژورنالیزم کې هم تقریبا یو دوه کاله دا کله د جهاد په وخت کې مې د مجاهدینو سره مرسته کوله فرهنګي، هلته ځینې دا ژورنالیستي کارونه مې هم کول. بلاخره یو کال یو نیم کال تقریبا دوه کاله مې په دا وزارت کې کار وکړ، بیا د کابل پوهنتون کادر ته راغلم چې لله الحمد په قدر کې شامل شوم. یو کال مې نامزدي دوره هلته تېره کړه، بعد یو کال تدریس نه یو برسیه بله وه چې تقریبا رقابتي وه، پاکستان په پخوا د ان ډبلیو پی اګریکلچر یونیورسټي په نامه مسامه وه، اوس ته نه پوهېږم څه شی وایي. په هغې کې مې د ماستري دپاره برسیه واخیستله، یعنی یو رقابتي جیاری ټیسټ کې مې شرکت وکړ، په هغې کې بریالی شوم او بالاخره هلته لاړم. او په 2002 کال کې ماستري مې خپله چې تقریبا د یو فل درجې پورې وه ترلاسه کړه، او بېرته کابل پوهنتون ته ستون شو.
ښه استاده، کله چې بېرته کابل ته راستانه شوې، کابل پوهنتون ته، نو د دې ځای په اړه راته ووایاست چې استادي مو پیل کړه، د نورو کارونو په اړه ووایاست چې پوهنتون څنګه و؟
کابل پوهنتون کې مې خپل تدریس ته ادامه ورکړه تقریبا دوه درې کاله. بیا د هغې نه وروسته یو بل فیلوشپ د انډیانا پوهنتون د امریکا د خامو ته راغی. مخکې د دې چې امریکا ته لاړ شو، یو میاشتنی یو فیلوشپ د المان دخوا راغی. المان ته سفر وکړ، د استادانو سره چې تقریبا د زراعت پوهنځي ډېر استادان مونږ سره وو، هلته لاړو. خو په دې ځای کې المانیانو هم اسسمنټ کوو، لټه کوله چې څه رقم مونږ سره کومک کېږي، او مونږ هم په دې لټه کې وو چې هڅه وکړو چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړو. د یو میاشت نه وروسته بله افغانستان ته راغلو. په افغانستان کې بیا یو بله لړۍ وه د انډیانا پوهنتون، چې هلته یو دفتر لرو زه په زراعت پوهنځي کې، نو هغوی هم یو میاشت یو سمستر دپاره دعوت کړو چې تاسو پردو پوهنتون ته راشي. بیا پردو پوهنتون ته راغلم. په پردو پوهنتون کې مې د خاورې په ډپارټمنټ کې د استاد سره تقریبا څوم اسسټنټ راتلمه، هلته مې تدریس وکړ. یو سمستر نه تقریبا زیات هلته م تدریس وکړ. د هرمی تدریس نه وروسته بېرته افغانستان ته ستون شوم. په افغانستان کې څون زیات فعالیت مې کوو، او بکګراوند مې دوره د افغانستان تا ته معلوم دی چې د هجرت په دیار کې پوهنتون لوستل او تحصیلات کول، او بیا د یو پرمختللې نړۍ سره رقابت کول، د پرمختللې نړۍ د استادانو سره تدریس کول آسانه کار نو. خو لله الحمد ټول چارې په بریالیتوب سره مې ترسره کړې. نو بیا دلته یو بل پروسه شروع شو دخوا، چې جرمن اکاډمیک ایکسچینج پروګرام و. په تحصیلات عالي کې یو دفتر لرو، دې دفتر ته د زراعت د پوهنځي ټولو استادانو ته دعوت ورکړې چې تاسو راشي، که څوک علاقه لري چې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي، نو تاسو کولی شئ یو انټرویو ولوکي، بعد د هغې نه تاسو کولی شئ مونږ به بیا خپله تصمیم تاسو ته اعلان کړو. نو هلته شرکت وکړه. آخري کس ما لله الحمد هغې هم د زما انټرویو سمه تقریبا ارزیابي هغې په زړه وه، او بعد دوه کلو یې راته بیا اعلان وکړ چې تاسو خو بریالي شوي یاست، کولی شئ خپل دکتورا په المان کې ترسره کړئ. بیا دوه کاله بعد کله چې امریکا نه بېرته راغلم، دا زنګ ما ته راغی چې تاسو راشئ خپل اسناد تکمیل کړئ، او تاسو قبول شوي یاستئ دې پوهنتون ته به راځئ. د هغې نه وروسته خو په همدې جریان کې خپل دغه تدریس او علمي مقالو باندې کار کول، تحقیقات مې هېڅ داسې کوتاهي مې پکې رانه وستله، خپل کار مې کوو د ځوانانو ته. بیا موافق شوم، لاړم المان ته مې سفر وکړ. په المان کې پنځه کاله راته وخت راغی خپل دکتورا تکمیله کړي. لله الحمد خدای په مرسته په درې کلو کې مې خپله دکتورا بشپړه کړه، او بېرته افغانستان ته ستون شوم. خپل تدریس ته مې ادامه ورکړو، او په دې دوران کې ډېرې زیاتې مقالې مې لله الحمد لیکلې، یعنې دومره چې باید زیاتې مې لیکلې وې. د ځینو ستونزو مشکلاتو له امله چې مونږ کابل پوهنتون کې مجهز لابراتوار نه لرو، کله به مې چارقام جمع کړل یا هند ته یا پاکستان ته، بیا هم دغه مصارف دومره گزاف شو هم نه پوره کېده، خو د خپل معاش نه مې د خپل شخصي پیسو نه مې کوشش کوم چې دا نمونه تجزیه کړم او مقالې به پرې ولیکم. لله الحمد موافق شتم، مقالو ته مې خپل ادامه ورکړه، خپل کار ته مې ادامه ورکړه. دا رتبې مې نورماله توګه باندې د پوهیالۍ وروسته پوهنمال شوم، پوهنیار شوم، پوهنمال شوم، بالاخره پوهندوی او پوهنی رتبه مې په کابل پوهنتون کې واخیسته. تر په لنډه توګه چې تر تقریبا 2021 اختره پورې کابل پوهنتون کې استاد وم.
تاسو ویل چې مجبوره شوی د شوروي اتحاد له یرغل وروسته مجبوره شوی چې پاکستان ته هجرت وکړي، په دې اړه راته ووایاست هغه کلونه په یاد دي، څه ډول خاطرې لرې له هغه وخته؟ ځینو لپاره دغه هجرت ډېر تریخ و، هلته بیا ډېرې سختۍ تېرې کړې دي. تاسې د خپل ژوند او د خپلو خاطرو په اړه راته ووایاست.
کله چې کوزته رامنځته شوه په منطقه کې، په ظاهره توګه سلام صادق من درته وایم، مونږ خوشبین وو چې ولاته تحول راغی، کېدی چې دا تحول د افغانستان په قید وي، اما متاسفانه دا تحول ډېر معکوس شو.
کله تاسو له کورتا وروسته مهاجر شوئ، دا د مهاجرېدو خاطرې راته ووایه چې هلته څنګه شرایط ول؟
نه، زه به تقریبا په یو استثنایي کیس کې وم. کله چې زه پاکستان ته لاړم، ما سره د خپل فامیل غړي چې ماما مې و نیا مې وه، زه تقریبا لږ د نورو مهاجرو نه متفاوت وم. زه اسوده وم، کور مې لرو، د نورو مهاجرو سره مې چې خپلوان غړي مې و دې سره مې ژوند کوو، په لیسه کې شامل شوم. ولې د تحصیل په دوران کې د فقر او بېچارګۍ سره ډېر زیات مخ شو، او بیا هم کوشش کوم چې سره کوم دا 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 ترنګړي پروست یا د ترنګړي ژوند ذاته سم کو او خپل تحصیل ته ادامه ورکړو. دومره زیاتې ستونزې په هجرت کې سره مخ نه شوم، مستقیما خپل تحصیل ته مې ادامه ورکړه. نو تر جوزا، کله چې جوزا آخر به کېدل، مکتبونه به رخصتېدل او موږ به بېرته د جهاد دیپو ته راتلو یا به وطن ته راګرځېدلو. ما زب سے مخی ولی چھ پ فرنگی فعالیتوں کی بخودم من کتابوں بم راوڑا یو سبب راوڑا د نور تم کسان چھ پنی منطقو کی دولت لا سلسلہ نن رو د لو آزاد منطقی وی د دې سره مرسته کولا. د هجرت په مده کی دوم را زیاتون نه کړی، د لم هجرت کی تقریبا خو ما شدم او خپل تحصیل په سم توګه ادامه ورک.
او به چی بیرته خپل وطن ته راغلی، څه ډول احساس مکو؟
کله چې بیرته وطن ته راغلم، اول خو ما ته هر وخت به راتلم په دار رخصتګانو کې جبهاتو ته به راتلم د مجاهدونو سره د کومک دپاره. ولې کله چې د ازادۍ وخت نږدې شو، نو موږ ته داسې یو خوشحالۍ راغله چې موږ فکر کوو چې موږ دې دنیا ته نوي وزېږېدلو. تاسو فکر وکړئ چې هر څومره سړی ښه وزېږي، په مهاجرت کې احساس د فقر کې، احساس د ذلت کې، احساس لدې واړه د وطن، دا سړي په مورال باندې ډېر منفي تاثیر لري. کله چې ازادي وشوه، هغه سیاسي پروسې څه کوي چې څه رقم خلکو ترې ناوړې استفادې وکړي، ولې موږ دپاره نوی لمر و چې موږ په ژوند باندې راوخته او یو اویا هم کړلو. موږ ویلې چې اوس به ازادي شي، اوس به یو اسلامي نظام جوړ شي، او کوم چې داسې وعدې موږ ته شوې وې، د مجاهدینو د رهبرانو دا د جهاد ارمانونه به موږ بیانول چې داسې نظام به وي، داسې آرامي به وي، لاسوانه وقت به شي، د بهرني یرغل به ختم شي، او داسې یو ښه اسلامي نظام به وي. په دې خوب باندې موږ ډېر خوبونه لیدل، ډېر زیات خوشحاله وو، ډېر زیات خوشحاله وو. تاسې یقیني سروان صاحب چې کله دا رادیو مې نیوله، په رادیو کې وویلې چې ازادي مو مبارک شي، او ما به یو ناڅابي غږ کوو چې قربان قربان قربان. یعنی دې دومره احساس نه یوازې زه چې دا څه محصلین وو، څه متعلمین وو، په یو ناڅابي به دې الله اکبر غږ وکړو، ډېر خوشحالۍ سره چې موږ وطن آزاد شو، موږ بېرته خپل وطن ته ځو او انشاءالله خپل وطن ته به خدمت کوو.
بیا چې په کابل پوهنتون کې تاسو استاد شوئ، دغه وخت راته وایست استادي تاسو ته څنګه ښکارېده؟ د کارمو خوند اخیست، لذت هم اخیست، ځکه چې هغه کارونه عموماً خلکو ته روحي خوند ورکوي، چې فکر کوي چې نور ته کار کوي، خدمت کوي.
په کابل پانتون کې زما د دندې پیل تاسو فکر کوئ سرما صاحب داسې مې فکر کوي چې زه داسې یو دنیا سره مې تعلق پیدا شوی دی چې په هغه کې ټول امید دی خوشحالي ده او هیڅ کله داسې منفي خیال ماته نه راپېښېده چې زه به داسې فکر وکړم چې افغانستان به کوم اړخ ته ځي کوم اړخ ته به ځي. ځوانانو نوې هیلې وې نوې ارزوګانې وې او هڅه مې کوله چې باید د دنیا د بکرو یعنی د نویو تحقیقو ته لاس واچوم نوي معلومات راټول کړم تر څو وکولی شم خپل ځوانان په دې نوي پروسې باندې د ترقۍ خواته د انکشاف خواته سوق کړم او د دې سره مرسته وکړم او خپل ځان ورسوم. ډېر زیات هڅه مې کوله ځکه چې ما په پاکستان کې چې درته وویلې چې موږ د پانتونو سره په تماس یو او نورې نړۍ سره چې تقریبا د انټرنټ دومره سهولتونه نه خو بیا هم چې فکر کوم چې تحصیل څومره ارزښت لري پیشرفت څومره ارزښت لري یعنی خپل هېواد کوم خواته وړی شو په دغې هیلو ارمان باندې په کابل پانتون کې ډېر په خوشحالۍ باندې ما خپل کار شروع کړ. ولې متاسفانه یوه مسله په کابل پانتون کې وه کابل پانتون باندې څوارلس کلونه دوره تېره شوې وه ذهنیتونه دونه چې زه فکر کوم زموږ په وړاندې دومره سم نه و. نو کله به چې بحث کېده دغه د هجرت مسله به راتله که چېرته به څومره وړتیا مې به لرودله چې زه یو موقف واخلم دوی به درته راته د هغه په هغه سترګې کتل دا خو والا جهادي دی او دا یعنی د جهاد کې برخه هستې ده دومره زیات به د دې دپاره د علاقې وړ سړی نه وم. او هر کله چې ما هڅه کوله چې زه پیشرفت وکړم لږ زره ستونزو سره مخامخ کېدلم یعنی داسې زما دپاره خوشبیني موجوده نه وه. لنډه دا درته وایم چې کله دغه د کرزي نظام هم راغی دلته سیستم جمهوریت شو سیستم دیموکراتیک شو نو دلته انتخابات شو چې باید د فاکولټي رئیسان ټول باید دغه شي دا په انتخابي شکل باندې وټاکل شي. داسې یو سیستم راغی چې دغه پخواني نظام کسانو دوباره دغه ټول ریاستونه تقریبا موږ دوه نوي ډپارټمنټ او فاکولټي او ډپارټمنټونه موږ درلودل څه چې هغه کسان د تېر نظام خلکو هغه ټول بېرته په خپل هغه باندې راغلل په ښه موقفونه ترلاسه کړه. ولې دې د وخت ته کتل چې دا وخت د دوی سره څه رقم برخورد کوي په اداري سیستم کې د ستونزو او مشکلاتو سره مخ وو لږ تعصب لږ زموږ په وړاندې لږ ضدیت موجود و. نو کله چې دا ټول رئیسان تر منځ ده آخر ته برسونه چې برالته ټول د دې شول
استاد صفای اوس مو اراده سره منظور مو لکار نه ده خپل اکاډیمیک چارو ته دوام ورکوي او که غواړي په کوم هیواد کې مهاجر په توګه ژوند وکړي
دوس مال د پاره زه د کوم دندې په لټه کې نیم. زه خپل استادم د کسل په پانتون کې خپل دندې ته دوام ورکوم او خپل اکاډیمیک چارې تعقیبوم هغه تحقیقونه چې ما په افغانستان کې ترسره کړي لله الحمد هغه موافق دي او هغه څه کوم چې هغه نشر کړم او ورسره نوي تحقیقونه مې کړي دي په لاره چولي دي چې اوس یې په غربي افریقا کې ترسره کوم او همدارنګه کېدی شي یو برخه په ایران پاکستان او په هند کې هم ترسره شي. دا تحقیقونه د افغانستان تحقیقونه جلا دي او زه هڅه کوم چې خپل ځان په اکاډمیکو فعالیتونو کې بخت وساتم او اصلي هدف هو تاسو مخ کې ویل چې اصلي هدف مې خپل وطن دی خپل خلق دی ولې خدمت نور نړۍ ته نور بشر ته هم زما عبادت دی ځکه تعهد مې کړی دی چې خپل دا کار به کوم. د اوس لپاره استاد یم خپل چارې په منظمه توګه په خپل مسلک کې د المان په پانتونو کې ترسره کوم او راتلونکي به وګورو که چېرته زمینه یا شرایط مساعد شو چې خپل وطن ته لاړ شو بېرته به په خوشحالۍ سره لاړ شم خپله دنده به بېرته هلته درسره ونیسم. بیا ولې کوشش هڅه به دایي چې دغه تعصب دا تبعیض باید کم شي افغانانو دپاره باید وی خلاصه شي متخصصو کدرونو دپاره باید لږ احترام قایل شي. هدف مې دا نه دی چې داسې احترام چې موږ دپاره تشریفات ونیسي موږ دپاره موټران ګل پوشکي نه موږ دپاره مسئول د ژوندانه زندګي زموږ ابرو عزت دا باید خوندي وي. د چا نه زیاته تمه نه لرو موږ پوهېږو چې افغانستان څه رقم څه رقم وطن دی او څه رقم دا سیاسي بهیرونه بدلېږي رابدلېږي د دې تشریفاتو تمه له چا نه لرو. موږ صرف د خپل ژوند د ادامې دپاره چې په مصونه فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړو. هغه معاوضه چې معاشو ته ویل کېږي دا جګو معاشونو تقاضا هم نه لرو. موږ ته د وطن خوشحالي، موږ ته د ځوانانو خوشحالي معاش ده، موږ ته عزت رابخي، موږ د ژوند د خپل خوند اخلو. دا چې ډېر معاشونه اخلو په نورو هېوادو کې موږ کار کوو، دا موږ دپاره سمه نه ده. ولې دا کوم طبیعي چې دی لري باید دې باندې یو تجدید نظر وکړي، باید په دې فکر وکړي. او بل دا چې کار آل د کار ته سپارل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا 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 هدایت دی، دی باید دې ته لږ توجه وکړي چې کار باید هر کار ته وسپارل شي. سمه ده، قهرمانی دې راوړه، ستا په خوله باندې افغانستان د اشغال نه خلاص کړې، په شمشیر راغلي. ولې موږ هم اهل د منطقه او عرفان یو، موږ په دې ټولو خبرو پوهیږو چې څومره ستا دا وینا، څومره ستا دا ادا پر ځای ده او څومره نه ده. موږ په دې باندې ټول پوهیږو. نو څه خیر دی چې څه دې کړي هغه دې ستا وي، او د افغانستان کدرونو ته باید خپل ځای وي، د افغانستان متخصصینو ته باید خپل ځای وي. هغه لاسته راوړنې چې موږ په شل کاله جمهوریت کې ترلاسه کړي دي، جمهوریت وکړه، اشغال وکړه، هر بلا وکړه، منګ د چا سره په اشغال کې مرسته نه کړی. منګ په افغانستان د طبیعت لپاره کار کړی، منګ د افغانستان د اقتصاد لپاره کار کړی. هر چا چې کار کړی، متخصصینو تعهد داده چې هغه به د افغانستان ملي اقتصاد ته باید نظر وکړي، باید خلقو لپاره د وسا ژوند، یعنی مسؤلیت غذایی چې موږ ورته وځو، پارزانه باید کافی اندازه په صحیح توګه خواړه ټولو هېوادوالو ته ورسیږي. د خپلو منابعو نه په مؤثره توګه باید ګټه پورته کړو، خپلو منابعو نه باید مؤثره توګه استفاده وشي. دا چې ته بهرني متخصصین غواړې او خاطر د اشغال د خاتمې خبرې کې، دا په خپله یو نوه بله د فرهنګي اشغال دپاره زمینه برابرول دي. او هیله لرم چې دته باید توجه وشي. موږ ډېرې سختې ګاللې دي، ما د هجرت خبرې ډېرې زیات ونه سپړلې، یعنی بیا هم زه په تقریبا په سهولت کې وم، د فامیل حمایت را سره وم، خپل تاثیرات مې وکړ. ولې هجرت ځان ته د ناامیدۍ څپې لرلې، د هجرت ځان ته مثلا هغه مسؤلیت چې موږ په خپل وطن کې لرو، هغه ویاړ چې موږ خپل وطن کې لرو، هغه وقار چې موږ په خپل وطن کې لرو، هلته مونږ درلوده. ولې هدف مو ټاکلی و چې تحصیل دی، تحصیل دی، تحصیل دی، لله خپل هدف ته ورسېدلو. اوس هم ټولې لاسته راوړنې به مې د افغانستان په نفع وي، ټولې لاسته راوړنې به مې د بشر په نفع وي، او کوم ریکارډ چې اخلم هغه بیا د افغانستان ویاړ دی، بیا د افغانستان افتخار دی. خپل وطن نه شمېرولی، خپل خلق نه شمېرولی، او تر څو هغه چې وسم وي د خپل وطن سره درېږم، د خپل خلقو سره مرسته کوم.
انسان په ژوند کې ځینې په زړه پورې خاطرې لري چې شاید نورو ته هم په زړه پورې وي. که داسې کومه خاطره لرې له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ.
سلمان صاحب، مطلب خاطرې ډېرې لرم، یوه د جهادي خاطرې یادونه به وکړم. هغه دا و چې کله د مکتوب وخت نږدې شو او رخصتیانې ختمې شوې، بېرته پاکستان سفر کو، ځکه زموږ لاره دغه سروبي لاندې په هغه باندې وه، په شهیدان یو منطقه ورته وایي، په دې به تېرېدلو داسې پاکستان ته بدلو. ما سره مې کشر ورور مو، کله چې دې ساحې ته ورسېدلو، دلته روسانو کمین ووهه، او چې کله په دې سیند غاړه باندې کمین ووهه، او د کمین وروسته بله لاره موږ نه لرودله، شاته نه شو تللی، دېخوا هم نه شو تللی. نو دا کتل چې ټانګونه د روسانو لاړو، بالاخره موږ آهسته آهسته د دې سیند نه پورې وتلو، او د هر خوانه به د دې زخمیانو غږ راته چې کومک، او موږ په داسې حالت کې وو چې سره هېڅ کومک نه شو کولی. او بالاخره دې غره ته هم دې تورره ته هم مخه کړه، او کله چې یو وخت ورسېدلو نور په ځان نه پوه شوي. نو زما دې په چانته کې لږ ذره ډوډۍ وو، د کور راته څه شیان جوړ کړي وو چې زه باید د سفر داسې خوراکي توکي وو چې باید وی خورم. نو یو وخت یېږم چې مر ډېر جګ شوی دی، شپه را باندې ټوله تېره شوی دی، خدا شاته دا چانته مې ګورم چې پاکه خالی ده. دا نو کوم بل حیوان راغلی ده، دا ټولې رانه خوړلي، خو ماته څه نه دي ویلي. او بله جالبه خاطره مې، زلمان صاحب محترم، کله چې دا ماستري دوره مې شروع شوه، چون ماستري دوره په هغه وخت کې هم د دې حکومت سکالرشیپ مالرشیپ چې نه وو، چون په رقابت باندې تلم، نو د دې د فیس د برابرولو دپاره ما وخت د کور سامان مې ټول خرڅ کړ، څه چې مې لرودل، تلویزیون که څه شوي دا مې خرڅ کړي، او څو روپۍ کلدارې مې جوړې کړي چې لاړ شم هغه د پانتون فیس ورکړم.
ولارم خپلوان مې په فقیر آباد کې شپه مې دې سره وکړ په سبا وختې مې چې لاړ شو پوهنتون ته پیسې ورکړم کله چې موټر کې کېناستېدلم دا نږدې نیمایي سفر مې کړی و یو وخت چې د نگران نظیم ما ته کرایه راکړه چې ته چې لاړ شم هېڅ پیسې نشته نو په دې وخت کې ټولې پیسې د فیسو هر څه بای کې وې او بله داسې وسیله مې هم نه لوړېدله نو په دغه حالت کې چې جیب کې مې پیسې نه وې او داسې خولي را باندې راغلې او د ضعف حالت را باندې راغلې چې دا هم زما ډېره کمزوري وه او بالاخره موټر ته مې ویل کوز مې کوي چې عملته کوز شم دا بده خاطره او د دې په وړاندې بیا بل د خدای نصرت را سره او چې هغه کله پوهنتون کې یو دوه هفتې وروسته یوه خارجي راځي په تالار کې ټول افغانان غواړي او زه زما اوږده ږیره وه آخر سر کې کېناستم ما څه فکر کوم چې ده به ما ته توجه ونه کړي خو دا محسنونو سره یې هغه کړو چې تاسو افغان مهاجر یاستئ تاسو سره به مونږ څه کومک وکړو سکالرشپ درکړو چای درکړو چای درکړو په آخري لحظو کې ما ته فکر شو ما ته ویلې کولی شي چې تا سره یو عکس واخلم ما مالول نه ولې ته څنګه راغلی ما ورته ویل ما زه خو کابل پوهنتون کې استاد یم دلته راغلی خپل مقصدي کوم ولې څوک تا سره مرسته کوي مال مرسته څوک نه کوي هغه خپل مزارف په خپله برابرم صرف زما نوم یې واخیسته او بس لاړ څو وخت موده بعد زه سخت اقتصادي ستونزو سره مخ وم یو زنګ ما ته راځي راته وایي چې دا سکالرشپ تا ته پاره منظور شوی دی او راشه د چا ته بنګ د پیسې واخله دا ما دپاره د ژوند یو بله ډېره ستره خاطره وه چې نه راته چا وعده کړي وه نه بل نه بل نو ما ته زنګ راځي چې راشه دولس زره کلدارې ته راغلي دا وخت چې هغې سره ما خپل تحصیل مخته یوړو فامیل سره مې مرسته وکړو
ډیره مننه پوهان زاکر الله ساپای وو زموږ د دې ورځې میلمه له تاسو ډیره زیاته مننه پوهان صاحب او له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو